سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د افغانستان سیمی فاینل ته تګ مو مبارک شه. د کرکټ د شل اوریزو نړیوال جام نیمه پای لوبې ته د افغان لوبډلې له پرمختګ وروسته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې دوی غواړي سپورت له سیاست څخه لرې وي. په هغه ویډیو کې چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویانت حافظي احمد پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر خبره کړې ده، هغه له متقی په داسې حال کې ښکاري چې له لوبډل مشر راشد خان سره خبرې کوي.
افغانان په هر ډګر کې وړاندې روان دي، موږ خدا سیاست او پالیسي د سي لوبي باید له سیاست نه جلا وساتو او د تاسو دغه کامیابی د ټولو د خوشحالي سبب شو او د لوبو په برخه کې کوم زیار او تکلیف تاسو کاږي ټولو ځوانانو ته یو فکر ده.
افغانستان د 2023 کال د شل اوریز نړیوال جام د تو غورو لوبډلو په وروستۍ سیالۍ کې له بنګلاديش څخه لوبه وګټله او نیمه پای لوبې ته ورسېده. که څه هم افغانستان چا لومړی بیټنګ وکړ نسبتا ټیټ، یعنی د 1.6 منډو هدف یې ټاکلی و، خو بالرانو د بنګلاديش په لوبغاړو فشار زیات کړ او پرې نه ښودل شو ټاکلی هدف پوره کړي. افغانستان به د پنجشنبې په ورځ د جون په 28 د کابل د سهار په 5 بجو په نیمه پای لوبه کې له جنوبي افریقا سره مخ شي. د نیمه پای لوبې دویمه لوبه به د پنجشنبه په ورځ د هند او انګلستان ترمنځ وي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دوهې روانه غونډه به په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د تیری ستونزې حل نه کړي. په پام کې ده چې روانه اونۍ د شنبه په ورځ د طالبانو استازي د قطر په پلازمینه دوحه کې په هغې غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو په نوښت جوړیږي. هیومن رایټس واچ په یو راپور کې چې پر خپلې ویب پاڼې خپور کړی دی لیکلي دي چې ملګرو ملتونو ټول لازم ګامونه یوازې د دې لپاره اخیستي دي چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون په وړاندې خنډونه لرې کړي او داسې اجنډا ورته جوړه کړي چې د افغانو مېرمنو استازي په دې غونډه کې لګډون څخه بې برخې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه مشروع زو تم بای و تیرونی د امنیت شورا له غونډې وروسته تایید کړ چې د دوهې په غونډه کې به د افغانو مېرمنو استازي ګډون نه کړي. دې کار د بشري حقوقو د ډلو د ښځو د حقوقو د فعالانو خبرګونونه راوپارول. د اوتریش په پلازمینه ویانا کې نن د طالبان د حکومت د مخالفو سیاستوالو د غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. د یو ډیموکراتیک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې د غونډې ګډونوال وایي د دوی هدف په خپلو لیکو کې د اختلافونو له منځه وړل او د همغږۍ پیاوړي کول دي. په دې غونډه کې د طالبانو پر مخالفو ډلو سربیره د ښځو استازي، مدني فعالان، یو شمېر خپلواک سیاستوال هم شامل دي. د غونډې یو ډله ګډونوال د حل لار یوازینۍ لار د بین الافغاني مذاکراتو بیا پیلول بولي، خو بله ډله یې بیا د خبرو تر څنګ پر پوځي انتخاب ټینګار کوي. د دې غونډې کوربه د اتریش د بهرنیو چارو وزارت د نړیوال اړیکو انسټیټیوټ دی. کته هم د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې په غزه کې د درنو جګړو پر پړاو تیر شوی خو د اسرایلو پوځ نن بیا په دې سړنګ کې بمباریو ته دوام ورکړ. په غزه کې پر دوو خنځو او یو کور د اسرایلي پوځ د بمباریو په نتیجه کې 14 کسان وژل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن له اسرایلو غوښتي چې د لبنان سرحد ته د کړکیچ لپاره خولو دي ډډه وکړي. اسرایلو ویلي دي چې په پام کې لري له غزې سره د لبنان سرحد ته یو شمېر نور سرتیري واستوي. خو امریکا د بهرنیو چارو وزارت انټونی بلنکن پرون د اسرایلو دفاع وزیر یوګاف ګالانت تا ټینګار وکړ چې دا جګړه دی پراخېدو ته نه پرېږدي. او روسیا دا کوي چې د اوکراین ډیرش پیبلټ الوتکې نن سهار په خپل خاوره کې نسکوري کړې دي. دفاع وزارت وایي د هوایي مدافع ځواکونو په بلګروت د بلګروت سیمه کې 15 او په ورنژد کې یو پیبلټ الوتکه نسکوره کړې ده. په عین حال کې د بلګروت والی ویلي دي چې پر بیلابیلو سیمو د اوکراین د پیبلټ الوتکو په برید کې وخځه وژل شوې او څلور کسان ټپیان شوي دي. اوکراین د روسیې د دې ادعاو په اړه چې خپلواکو سرچینو هم نه ده تایید کړې څه نه دي ویلي. تاسو زموږ خاک لاساته رادیو ناوړی او ستاسو د رادیو خبرونې څلور ویش ساته دوام لري. دا سهار لشپګو د مخام تشپګو په لاندو څپونو نه 35 مترو او د مخام لشپګو د سهار تشپګو په منځني څپا دو لشپګ نوی وړاندې سره د مطالعه پورې د لشه افن افغانستان نن د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې د بنگلاديش په ماتولو سره سیمی فائنل ته ورسېده.
واټ میچ د موږ د پاره مغوې د پاره مغوې هم کولای شو چې سیمی فائنل د لاره پیدا کی، خو بیا هم هیڅ کلم ذهن کې دانه و چې رلو به موږ د خلانو خلاړه همیشه په ځان بلیو باورمو
وړاندې د لوبغاړو خبرې او همدارنګه د عامو خلکو د مبارکۍ پیغامونه درته په راپور کې لرو. همدارنګه په دې اړه به تحلیل هم درته ولرو چې دغه بریاوې به افغانستان ته او هغو ځوانانو ته چې په دې برخې کار کوي څه انګېزې ورکړي، او د دې تر څنګ که چیرې په دې اړه تاسې غوښتل چې موږ سره خپل نظر شریک کړي تاسو ته به هم وخت درکړو. همدارنګه د دوحې ناستې ته ځینې مېرمنو غبرګونونه ښودلي دي. نور معلومات هم درته لرو، نور مطالب هم شته، ملتیا مو وړو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبرې خبرونه کې باز فریده سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی. د کرکټ افغان لوبډله په لومړي ځل د نړیوال جام سیالۍ و پایلوبه ته ورسېده. نن یې د غوره ټولو لوبډلو په پړاو کې خپله وروستۍ لوبه له بنګلاديش وګټله. د کرکټ د بریا په خوښۍ کې د ننګرهار او خوست په ګډون د پېښور په شمیر سیمو کې هم ګڼو افغانانو دا لوبډلې د بریا لمانځلو په هدف واټونو دروتلې وو. دا لویې بریا یې لمانځلې. ورځې تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د بریا شیبی یو د مینوالو احساسات. نوین الحق د تلسم اور پوروستي او دوه توپونو د بنگلاديش وروستي لوغاړي اوټ کړل، او په دې سره افغان لوبډله د لومړي ځل لپاره د شل اورونو د نړیوال جام نیمه پایلوبې ته ورسېده. له سیالۍ وروسته افغان لوبډل مشر راشد خان په خبري کانفرنس کې وویل چې د یوې لوبډلې په توګه نیمه پایلوبې ته تلل د دوی هیله وه چې ترلاسه شوه. نوموړي وویل دا د باور وړ نه ده، خو په خبره یې لوبډله نیمه پایلوبې ته ورسېده او لامل یې ټول ډېر خوشاله دي.
واټ میچ د موږ د پاره مغوې د پاره مغوې هم کولای شو چې سیمی فائنل د لاره پیدا کی، خو بیا هم هیڅ کلم ذهن کې دا نه و چې رلو به موږ د خلاړه همیشه په ځان بلیو باورمو چې څومره زموږ بولینګ لاین اپ ده کولای شي چې موږ دغه لوبډلې ته ماتې ورکړو تر څو موږ خپل ځان باندې باور وساتو او په خزي کې بولینګ ترسره کړو. خوشاله به دی چې دا لوبه موږ ګټله، افغانستان سیمی فائنل د لاره پیدا کړه.
له بنگلاديش سره د نن ورځې په سیالۍ کې افغان لوبډلې د پچی په ګټلو د منډو جوړولو پریکړه وکړه، او په ټاکلو شلو اورونو کې د پنځه لوبغاړو په سوځېدو مقابلې لوبډلې ته یو سل شپاړس منډې هدف وټاکه، خو د بنگلاديش لوبډلې ونه شو کړای دغه هدف پوره کړي. دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله په نړیوال جام کې نیمه پایلوبې ته رسیږي. دا ښایي د افغانانو لپاره چې سخت فقر ځپلي د خوښۍ ستره شیبه وي. له سیالۍ وروسته په ننګرهار او خوست کې زرګونه د کرکټ مینوال واټونو ته راووت او د کرکټ دا لویه بریا یې ونمانځله. د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې بیا افغانانو دا بریا د اتڼونو په کولو او د خوږو په ویشلو ونمانځله. د کرکټ یو شمیر مینوال وای نن د افغانستان لپاره د اختر له خوښۍ کم نه ده، ځکه د دوی په خبره د نړۍ په غوره څلورو لوبډلو کې د افغانستان راتلل په زړه پورې خبر دی. د کندهار اوسیدونکي توحید وای خپل احساسات نشي قابو کولای.
زه خپل احساسات هیڅ نه کنټرولولای سم. یقینا باور وکړه چې افغانستان بازی وګټله، در سترګو مې وشکې رالی کله چې نوین الحق بال وکړي او متقابل بنګالی لوبغاړی په ال بی ڈبلیو اوټ کې دومره چې غمه کښلې ده چې تباور وکړي په ځان نه يم پوسو د خوشحالي نه مې د سترګو وشکړلې.
د خوست یو سیدونکو زدران ازادي رادیو ته وویل
د ډېر زیات خوشحاله زه دي چې افغانستان په دومره لنډ وخت او کم امکاناتو سره وکولای شول چې د نړۍ غټې او پیاوړې لوبډلې چیلنج کړي او ماتې ورکړي. دغه زیات خوشحاله زه دي، دغه بری د ټول هیواد ټول ولس ته مبارک وي.
د ننګرهار یو اوسیدونکو لیما له افغان لوبډلې غوښتنه کوي چې په راتلونکو لوبه کې هم ورته بریا خپلې کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په زړه پورې لوبه وکړله چې بنګلاديش ته مات ورکړه، او د لومړي ځل لپاره یې سیمی فائنل ته لاره وموندله، او موږ هیله لرو چې راتلونکي لوبې هم وګټي.
د کرکټ یو شمیر اتصارونکي دا د افغانستان د سپورت لپاره تاریخي لاسته راوړنه بولي. د کرکټ افغان اتصارون کی مشتاق رحیم ازادي رادیو ته وویل چې د نن ورځې په لوبه کې د افغان لوبډلې د توپچونی برخې یو وار بیا وښوده چې بې ساري ورتیا لري.
په واقعیت کې دا د افغانستان د سپورتس په تاریخ کې یو ستره پیخه او ستر تاریخ دی چې نن جوړ شو. ډېر د خوشحالۍ ځای دی. زموږ د لوبغاړو د زیار، د هڅو، د جذبې او اخلاص مندانه لوبې برکت دی چې نن موږ د شلو لوبډلو څخه د نړۍ په کچه د څلورو غورو په قطار کې د نړیوال جام لپاره د کرکټ په شلوریزو لوبو کې لوبېږو.
دی وایي اوس په نیمه پایلوبه کې د سویلي افریقا سره په مهمه سیالۍ کې چې په بریا یې افغانستان پایلوبې ته وتلی شي باید ښه مقابله وشي. د کرکټ بل افغان اتصارون کې قسیم هلال بیا وایي د راتلونکي لوبې لپاره ښایي په لوبډله کې بدلونونه رانشي، خو دی غوښتنه کوي چې لږ تر لږه د یو بل توپ وهونکي اړتیا ده چې لوبډلې ته ور زیات شي.
که څه هم په ګټون کې لوبډله کې ډېر کله تغییرات نه راوستل کېږي، ځکه چې هغه د یولسو لوبغاړو ترتیب د لوبډل مشر پلانینګ او همدا ډول غلطه د لوبغاړو استعمال دا ټولو باندې تاثیر کوي چې لوبغاړي په لوبډله کې بدلېږي. خو زما په نظر باندې کېدای شي امکان د دې ولري چې په راتلونکي لوبه کې د مونږ د بیټنګ برخې ته یو څه توجه وکړو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نیمه پایلوبه کې د سویلي افریقا سره مخامخ ده. که څه هم سویلي افریقا د روان نړیوال جام په ټولو سیالیو کې بریا خپله کړې، خو د کرکټ څارونکي وایي افغانستان ته ماتول ناممکن نه دي. د افغانستان او سویلي افریقا لوبه به د رواني جون میاشتې په 20مه د افغانستان پر وخت سهار 15 بجې پیلېږي چې په بریا سره افغانستان پایلوبې ته رسیږي. په بل نیمه پایلوبه کې چې د همدې ورځ په ماښام ترسره کیږي، هندوستان او انګلند یو بل ته مخامخ دي. د دې سیالیو پایلوبه د رواني جون میاشتې په 29مه نیټه ترسره کیږي.
په راپور کې مواري دل چې د کرکټ افغان لوبډلې په نومړي ځل د نړیوال جام سیالیو نیمه پایلوبه ته ورسیده. په همدې موضوع تمکیږو. د کرکټ شنونکي وسیل صفای هم را سره له سټډیو سره وصل ده. صفای صاحب، ستړی مشي په پیل کې خودی د افغانستان د ستره بریا تاسو ته مبارک وي. لنډ لوبې ته کتنه وکړئ، نننۍ لوبه کې ټارګیټ ډېر ټیټ و، کم و، خو افغان بالرانو ډېره ښه دفاع وکړله دې ټارګیټه. ستاسو په اند باندې نننۍ لوبه څنګه وه؟
سلامونه احترامات تاسو ته، استاد د ازادي راډیو د لارې ټولو درنو قدرمنو هیوادوالو ته، او د دغه سترې او بریا مبارکي ټولو هیوادوالو ته، او د کرکټ مینوالو ته، او بل خصوص د رسنیو ملګرو ته او ټولو همکارانو ته وایم.
مننه.
نو کلوب تر شو زموږ فایل وکټ ته په کتو باندې چې کله سهار لوبه شروع شوله او ګوربز ابراهیم فایل وکړو، نو وکټ ته په کتو موږ چې وکتل، نو زما یو ورور کرکټر دغه سره مشوره وکړله، نو خبرې مې ورسره کولې. مال کېدای شي د یو سلو شلو ټارګیټ دوی ته د یو سلو شپېتو په ځای باندې کار ورکړي، ځکه چې وکټ ډېره سخته وارن نه کېدل، او بل د بنگلادش بالرانو ډېر ښه بالینګ وکړو، وکټ وکټ بالې وکړو، زبردست بالینګ وکړو، زموږ لوبغاړي پرې نه خستلم رنځونو ته، او د وکټ سپورټ هم ورسره همداسې وو. نو هغه و چې مګه د یو شل 15 رنځونه دغه خپل هغه ټارګیټ ناکام وکړل، خو بیا هم افغان بالرانو توره وکړله، میړانه یې وکړله، او هغه و چې غلوبه د افغانستان په بریا پای ته ورسېدله.
صفای صاحب، له دې وروسته افغانستان سیمی فاینل ته ځي او راتلونکي لوبه به له سویلي افریقا سره وي. دغه بریا څومره په سویلي افریقا باندې فشار اچولی دی چې هغوی دا فکر ورسره پیدا شي چې افغانستان کولی شي هغوی ته ماتې ورکړي، ځکه افغانستان په دې روان جام کې قوي لوبډلې ماتې کړي؟
بالکل، افغانستان خو لومړی خو زه وایم افغانستان لوبغاړو بیټسمنانو ته دیا پرې وي چې په دوه بیټسمنانو باندې دوی د نړۍ غوره ټیمونه مات کړل او تر سیمه فاینل ځان ورسو. موږ د لوبډلې په د بیټنګ په اورډر کې یا بیټسمنانو په دغه کې موږ صرف دوه بیټسمنان لرو چې یو ابراهیم دی، یو ګوربز دی چې د پیل لوبغاړي دی. وروسته موږ سره ریګولر یو بیټسمن نشته چې دغه وکټ او یا دغه د بیټنګ یا دغه د سکورو سلسله روانه وساتي. نو همدغه وجه ده چې موږ په دوه بیټسمنانو باندې ټوله دنیا را اشاره کړې ده. زموږ لوبغاړو ته آفرین وي چې په دوه بیټسمنانو باندې آسټرېلیا ووهله، همدارنګه پی این جی او یوګاندا غوره غوره لوبډلې ووهلې. نو دغه زموږ د لوبډلې کمې د بیټنګ په لاین کې شته دی. موږ صرف دوه بیټسمنان لرو چې دوه بیټسمنانو سره نړیوال جام کې لوبېږو، نړیوال جام په دوه بیټسمنانو کوو، چې دغه زموږ لپاره ډېره د بیټینګ لین کې ډیر کمښت دی، نو که چېرته په دغې باندې کار وشي او دغه د بیټینګ لین یو بل ګوربز پیدا کړو او یو بل ابراهیم پیدا کړو، که چېرته ګوربز اوټ کېږي یو بل ګوربز بیک اپ لرو چې هغه د تیز لوبې کولی شي ویک، یو همداسې د ابراهیم په ځای باندې یو بل ابراهیم موږ لرو چې هغه بیک اپ وي، او همدې سره په ټیم کې ولوبېږي سلور موږ ریګولر همدغسې بیټسمینان ولرو، نو کومه نه ده چې موږ به د نړۍ بیسټ او غوره لوبډلو سره داسې لوبې ترسره کړو چې یعنی ګټو به بینو به نو انشاءالله. خو زموږ په لوبډله کې دغه د بیټنګ لین کمزوری دی، او آفرین دي اوسه پورې هم دوی ته چې په دوه بیټسمینانو باندې موږ ټوله نړۍ را ایسره کړې ده.
او صفای صاحب که د راشد خان خبرو ته راشو، د هغوی خبرې په دې وروستۍ وو کې په سوشل میډیا کې هم ډېرې لاس په لاس کېږي، او ظاهرا داسې ښکاري چې هغه کم باور چې دا لوبغاړو ته ورکوي په میدان کې عملا د دوی په لوبه باندې تاثیر غورځولی دی، په ټوله کې د راشد خان کپتان کېدل څومره د لوبډلې په پیاوړي کېدو کې مرسته وکړه؟
بالکل، دغه د لوبغاړو یولس انتخاب یا 11 سلیکشن، کله چې لوبغاړي یولس کسان انتخابیږي او دا د وړتیا او د انصاف او تعادل په اساس باندې وټاکل شي، نو دغه لوبغاړي په خپل منځ کې دغه د اتفاق او اتحاد او هغه د وطني مینې په احساس باندې لوبه کوي، نو ډیر زیات هغه د راشد خبره 200% ایفرت کوي، خواري کوي، محنت کوي، نو که چېرته داسې یو تعادل ونه ساتل شي، انصاف ونه ساتل شي په یولس کسیزه نوملړ کې، او ناغه د لوبغاړو هغه مورال، د لوبغاړو هغه خواري، هغوی ته خوند نه ورکوي چې موږ دغه لوبغاړی څنګه په دې ټیم کې راغی او دغه حالاتو کې هلته د استعداد والا ډک لوبغاړی ډریسنګ روم کې ناست او دا سړی راغلی دی، نو هغه ټول ماحول، هغه ټول دغه د وینینګ کمبینیشن ټول خرابوي. نو تر ټولو مهمه خبره دغه ده چې دغه کمی لوبې موږ وګټلې او ګټو یې، دې کې دغه د 11 سکواډ یا یولسو غوره انتخابول هغه څه دي چې د لوبغاړو ترمنځ یو ستره هماهنګي، ملي احساس، وطني جذبه را پیدا کړې ده او کول شي چې د غلوبې ګټي.
او صفای صاحب، دغه ډول بریاوي هغه ځوانانو ته چې دوی د کرکټ مینوال دي او غواړي چې کرکټ برخه کې کار وکړي، مخکې به کلاړ شي، څنګه زور کولای شي په دغه حالاتو کې چې افغانستان کې بېوزلي ده او فقر ده او زیاتره ځوانان نشي کولای شي دغه حتی وسایل ځان ته واخلي؟
بالکل، دغه ځای کې یو نقطه تک اشاره کوم چې اوس په حالت زموږ په افغانستان کې پروډیوس د لوبغاړو بند دی، د لوبغاړو پیدایښ، د لوبغاړو تولید مکمل ډول باندې بند دی. دا کوم لوبغاړي چې اوس په موږ دلی لوبډله کې لرو، که راشد دی، که مجید دی، که ګربز دی، که ابراهیم دی، موږ شاته د دې بیک اپ لوبغاړي نه لرو. هغه لوبغاړي دي چې 15 کاله، 20 کاله مخکې موږ نن نسکلنو نه را پیدا کړي دي او موږ سي پاتې دي. چې انډر 19 کې موږ یو لوبغاړي داسې را پیدا نه کړو غیر غزنفر نه، چې هغه موږ د ملي لوبډله لپاره بیک اپ کوو، د الف لوبډله لپاره بیک اپ کوو. اوس په حال زموږ لوبډله په دوه بیټسمینانو باندې نړیوال جام کې لوبه کوي، چې دا زموږ لپاره یو کمزور پوینټ دی. دوهمه خبره دا ده چې موږ د لوبغاړو تولید په هیواد کې نه لرو، پروسس نشته. دغه لوبغاړي چې دغه ځای ته تللي دي، دا د داخلي روزونکو لخوا را پیدا شوي دي، پالش شوي دي، پروسس شوي دي، انډر 19-16 ولایتي، دا بیا همداسې په همدې کچه تل دي تر انډر تر ملي لوبډلې پورې رسېدل دي او هغه د اوس په سیم فاینل کې لوبېږي. خو سبا دغه لوبډله زموږ کوم لوبغاړی انجری کېږي، خدا نه خواسته ګربز انجری کېږي، ابراهیم انجری کېږي، موږ شاته داسې یو ابراهیم او ګربز نه لرو، بل بیک اپ لوبغاړی نه لرو. زمونږ په هیواد کې د لوبغاړو تولید په مکمل ډول ولاړ دی، چې دغه د یو پښینونکي خبر دی چې راتلونکي د افغانستان کرکټ ته به دغه یو طولاني صدمه ورسوي. که چېرته په دغه کار دغه شیانو باندې کار وشي، د افغانستان د لوبغاړو تولید دغه پروسس یو ډول بیا شروع شي، نو دغه به یو بهتروالی، ځکه دغه ابراهیم او ګربز او راشد او مجید د افغانستان نه پیدا شوي دي، د افغانستان تولید دی، د افغانستان د روزونکو تولید دی، د افغانستان د روزونکو فعالش او روزنه او اکاډمینو کې را لوی شوي دي. نو که چېرته دغه پروسس دغه سی ولاړ وي، لکه دا اوس چې ولاړ دی، تیر انډر 19 کې موږ دغه سی یو سخت مشکل سره مخامخ شو چې یو لوبغاړی موږ ملي لوبډلې ته ورکړو، نه مالک لوبډلې ته ورکړو، او راتلونکي کې بیا موږ دغه نو غټ کیپ سره مخامخ شوي چې دغه به بیا په راتلونکي کې په ملي لوبډله باندې ډېر بد تاثیرات وغورځي.
ډېره زیاته مننه کور ودان وسیل صفای د کرکټ شنونکي و چې را سره یې د افغانستان د نننۍ بریا په اړه باندې، چې د افغانستان ملي لوبډلې وتوانېده د لومړي ځل لپاره د نړیوال شل اوریز جام نیمه پایلوبو ته ورسیږي، خپل تحلیل سره شریک
کړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم، او وخت په وخت مو د ازادي راډیو لاره د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي راډیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګورئ.
ازادي راډیو څلورویش ساعته.
د افغانستان د نننۍ بریا په اړه باندې د خلکو د خوښیو پیغامونه او دا چې په کومو ولایتونو کې خلکو د خوښۍ په پراخه کچه باندې لمانځلې ده کولی شئ ورشئ د ازادي راډیو ویبپاڼې ته. هلته یې مطالب ولولئ چې په کومو ولایتونو کې خلکو ډېر د مبارکۍ پیغامونه رالیږلي دي او ډېرې دغه بریا لمانځلې ده. د بریا په اړه باندې به وروسته نور هم تاسو ته پیغامونه ولرو، خو اوس ورزو. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دي چې د دوه هیره روانه غونډه به په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د تیری ستونزې حل نه کړي. هیومن رایټس واچ په یو تازه راپور کې چې پر خپلې ویبپاڼې خبر کړی دی، لیکلي دي چې ملګرو ملتونو ټول لازم ګامونه یوازې د دې لپاره اخیستي چې په دې غونډه کې د طالبانو ګډون ته زمینه برابره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د دوه هیره روانه غونډه به په افغانستان کې د ښځو پر حقوقو د تیری ستونزه حل نه کړي. هیومن رایټس واچ په یو تازه راپور کې چې په خپل ویبپاڼه یې خبر کړی، لیکلي چې ملګرو ملتونو ټول لازم ګامونه یوازې د دې لپاره اخیستي چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون پر وړاندې خنډونه لرې کړي، او داسې اجنډا یې ورته جوړه کړې ده چې د افغان میرمنو استازي په دې غونډه کې له ګډون څخه بے باخې کړي. یاد سازمان ویلي چې د ملګرو ملتونو د پریکړه د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک نه سرغړونه ده. د امنیت شورا د پریکړه لیک په نړیوالو اصلي او مهمو غونډو کې د ښځو د ګډون په اړه دی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي چې ملګري ملتونه د طالبانو د خوشالولو هڅه وکړي او بشري حقوقو او د ښځو د وانډې ساتلو لپاره خپل دند پریکړي، دا به د سازمان اعتبار ته نه جبرانیدونکي زیان ورسوي. بلخوا په افغانستان د نن یو شمیر نجونی او د ښځو د حقونو فعالان ټینګار کوي چې د دوی د حقونو د خوندي کېدو لپاره باید نړیوال پر طالبانو فشارونه دوامدار وساتي، او ان تر هغې چې د دوی حقونه یې نوي ورکړي باید ورسره پرې کون اعلان کړي. د کابل ښار دوو تنو اوسیدونکو او د ښوونځیو زده کوونکو چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل
موج لنریوال تلن او هوادو نغوارو ده دل پارا چه پده ناسته که افغان شزه به حضور و نلری نباید سکوت بکره. باید داس اقدامات ترسره کره چه دنجون او شزو حقونه به افغانستان که تأمین شه، او دوی دی پر اسلامی امارات فشارونه راولی.
د کونړ ولایت اوسیدونکو او د ښځو د حقونو فعال لطیفه سالرزی دا ډول نړیوالې ناستې د افغان ښځو د حقونو د غوښتلو لپاره یو ښه چانس بولي.
خویندې ته به داسې غونډو کې برخه ورکول شي، د دوی بندیزونه به د منځه ولاړ شي، ستونزې به یې حل شي، مشکلات به یې حل شي. او دا چې حضوري شکل ونه لري نو د خویندو ستونزې مشکلات ډېر دي، لا هم به ډېر شي. د دوی بندیزونه به دوام پیدا کړي ان تر دې چې تر څو دغه دولت په افغانستان باندې حاکم وي، ښځینه خویندې به د خپلو حقوقو څخه بې برخې وي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوهې درېمه ناسته د روانې جون په 13 اپریل او د جولای تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. طالبانو په دې ناسته کې د خپلو استازو ګډون تایید کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما مشر روزا اوتنبایوا تیرونه د امنیت شورا له غونډې وروسته تایید کړ چې د دوهې په غونډه کې به د افغان میرمنو استازي ګډون ونه کړي. دې کار د بشري حقوقو د ډلو او د ښځو د حقوقو د فعالانو پراخ خبرګونونه راوپارول.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تالوګي د څار یو خیریه ټولنه وايي چې غزي د تړانګې په ټولو سیمو کې د قاطی د دوام لې کوخ پر سیدې پاینال کې د غزي په تړانګې کې د اسرایلو پوځي عملیات په داسې حال کې روان دي چې د اسرایلو صدر زم ویلي په غزه کې د درنې جګړې په پړاو تیر شوی دی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل نورو.
د خوړو د خوندیتوب نړیواله ټولنه IPC د خپلې یوې ارزونې په اساس وایي تر هغه مهاله چې په غزه کې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه وي او پر بشري مرستو محدودیتونه لګېدلي وي، د دې ترانګې په ټولو سیمو کې به د قحطۍ د دوام ګواښ پر ځای پاتې وي. د ملګرو ملتونو د اړوندې خیریه ټولنې په خپله ارزونه کې چې یوه کاپي رویټرز خبري اژانس هم ترلاسه کړې ده ویلي، له 4,95,000 ډېر خلک چې د غزې د ټولو اوسیدونکو 15 برخه جوړوي د خوړو د نه خوندیتوب له ناورین او له ډېر جدي وضعیت سره لاس ګرېوان دي. آی پی سي په خپل راپور کې ویلي دي چې په مارچ او اپریل میاشتو کې د غزې شمال ته د خوړو او مقوي غذایي موادو له استولو وروسته په دې سیمه کې د لوږې په کچه او د وضعیت په جدیت کې کموالی راغلی، خو نوموړې ټولنه په عین حال کې یادونه کوي چې په اپریل میاشت کې شوی پرمختګ بیرته شاته تللی شي. د ټولنې مخکې له دې په غزه کې د قحطۍ وړاندوینه کړې وه، خو په خپله نوې ارزونه کې یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د غزې په ترانګه کې بشري فرصتونه او خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره د مرستندویو مؤسسو توان په کمېدو دی. دا اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې اسرایلي ځواکونو نن یو ځل بیا په غزه کې پوځي عملیات وکړل. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د اسرایلي الوتکو په هوایي حمله کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه د خور زهر هنیه په ګډون د نوموړي د کورنۍ لس غړي وژل شوي دي. په 13 اپریل میاشت کې هم د هنیه درې زامن او څلور لمسیان د اسرایلو په یوه حمله کې ووژل شول. د اسرایلو پاوځ دوی په تروریستي فعالیتونو تورن کړي وو. نننۍ حمله درې ورځې وروسته له هغه کېږي چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي وو چې په غزه کې د درنې جګړې پړاو تیر شوی دی. دا جګړه تیر کال د اکتوبر په 8 هغه مهال پیل شو چې حماس پر اسرایلو برید وکړ او د ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یو تروریستي سازمان بولي نږدې 1200 کسانو وژل او شاوخوا 2500 تنه نورې برمته کړل. د اسرایلو پاوځ تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دی ویلي، خو د غزې په ترانګه کې چې حماس ډلې اداره کوي د ملکی دفاع ادارې ویلي چې د اسرایلو په هوایي حمله کې په شمال کې د الشاتی د کډوالو کمپ په نښه شوی او تر اوسه هم یو شمېر مړي تر کډوالو لاندې پاتې دي.
د افغانستان بریا تر ازو حاجی خان لیکي چې د افغانستان بریا او سیمی فاینل ته تک د ټولو ته مبارک وي. ایمل وطنوال هم وایي چې ټولو افغانانو ته د ستره بریا مبارک وي. بل طرف محمد افتخار وایي چې د بریا د ټولو ته مبارک وي او همدارنګه سهرای شهزاد هم افغانانو ته مبارکي ورکړي ده. حدیث الله رحیمی هم وایي چې افغانستان نیمه پایلوبې ته تک د ټولو ته مبارک وي. او رسته پیغام محمد زمان دولت زی وای چې د بریا د ټولته مبارک وي. مننه چې پیغامونه مو را لګلی و سم ستاسو وخت په
ستاسو لا پیغامونو
ازادي رادیو ټول کارتون ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رادیو په خصوص سره د ټول افغانستان او ټول لربر پښتنو ته د افغانستان کرکټ کامیابی بنګلدیش مقابل کې مبارکي وایم. افغانستان زورور او غیور او باشهمت خلق او ملت یې هغه قهرمانان دي. کاش چې د دې په خپل منځ کې اختلاف نه وای او د خپل په مابین کې نه سره جنګېدای نو افغانستان به د ټول دنیا په سر کې و. ټول افغانستان ولس ته د افغانستان د کامیابۍ د کرکټ مبارکي وایم. بیا هم مبارکي ورته بیا هم مبارکي د پکتیا ولایت منځور کې د وایس خلک څنګه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم و زمنگ ننگرار پشرزاد ولسوالی اشپان کرے کی وداری با پایا دا کومچی تقریبا ډیر زیات مهینه لري. خو متاسفانه چې د جمهوریت رژیم په مخال د طالبان په ساحه کې هغه د 3G خدمات چې لرل وسوځول شو تر اوسه بیا نه راول شوی. راول شوی خو د 2G خدمات لري تقریبا د ساحه کې بل کم دزګه کوم شبکه نشته چې مونږ د هغه لارې څخه انټرنیټ وصل کړو لنورو خلق سره پرتبات کړو. نو دغه ډیره زیاته ستونزه د زمونږ د دی ولسوالۍ شیرزاد ولسوالۍ به خصوص اندښمن کړی ته کده دغه اړه لګ زمونږ د پیغام تر مسول چارواکو رسو نو ډیره مننه بومي. السلام علیکم ورحمت الله.
دلته په افغانستان کې موږ په شازم په هلمند کې جماعتونه نه لرو، ملایان نه لرو. مثلا موږ شکر الحمدلله د افغانستان د ټول ملایان دي. مثلا ملایي نسته چې اوسې موږ ونیسو. هغه چې هم ګیر کو دلته خو عشر دی، یعنی معنی زکات. زکات چې اوس مثلا لس منه مختلف ورکې و ایمان ته پنځه منه بیا طالبان ځینې نو په دې خاطر سره اوس موږ یو جومات هم نه لرو په کور کې مونځ نه کوو هر کرکټ میدانونه ښایسته دورې پاتې انا که شسم سړک له لرو
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوی منی مای کې درته پنځه ویشت دقیقې بس لرو خود رغې وړاندې لنډ خبرونه
دا کرکټ د شل اورونو نړیوال جام نیمه پای لوبه ته د افغان لوبډلې له پرمختګ وروسته د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی غواړي سپورت له سیاست څخه لرې وي په هغه ویډیو کې شو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټوټر خبره کړې ده هغه له متقی په داسال کې ښکاري چې له لوبډل مشر راشد خان سره خبرې کوي افغانستان د 2023 کال د شل اوریز نړیوال جام د تو غورو لوبډلو په وروستۍ سیالۍ کې له بنګلاديش څخه لوب وګټل او نیمه پایلو به ته ورسید کته ما افغانستان نمړی بیټینګ وکړ نسبتا ټیټ وو یعنی یو سلش پاړه هدف منډي ټاکلی وو خو بادرانو د بنگلاديش په وړاندې فشار زیات کړ او پرې نه خدل شو ټاکلی هدف پوره کړی افغانستان به د پنځم به پورس د جون و وشتمه د کابل د سهار په پنځو بجو په نیمه پایلو به کې له جنوبي افریقا سره مخامخ شي د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دوهې روانه غونډه په افغانستان کې د ښځو پر حقوقو د تیرې ستونزې حل نه کړي په پام کې ده چې روانه اونۍ د شنبه په ورځ د طالبانو استازي د قطر په پلازمینه دوحه کې په غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو په نوښت جوړي کې هيومن رائټس واچ په تازه راپور کې چې پر خپل ایکس پاڼې خبر کړی دی ولیکلي دي چې ملګرو په خپل وی پاڼې خبر کړی دی لیکلي دي چې ملګرو ملتونو ټول لازم ګامونه یوازې د لپاره اخیستي دي چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون پر وړاندې خندونه لري کړی او داسې اجنډا ورته جوړ کړی چې د افغان مېرمنو استازي په دې غونډه کې له ګډون څخه به برخې کړي دا غونډه را روانه اونۍ د جون په دیرشمه او د جولای په نوبړی نیټه جوړیږي او د ترش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د حکومت مخالفو سیاستوالو د غونډې دویمه ورسته ورسته د یو دیموکراتیک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سلیک لاندې د غونډې ګډونوال وایي د دې هدف پر د دوی هدف په خپل لیکو کې د اختلافونو له منځه وړل او د همغږي پیوړی کول دي په دې غونډه کې د طالبانو پر مخالفو ډلو سربېره د خوځو استازو مدني فعالانو یو شمېر خپلواکو سیاستوالو هم ګډون کړی و د غونډې یو ګډونوال یو ډله ګډونوال د حل لارې یوازې د بین الافغاني مذاکراتو بیا پیلول بولي خو بله ډله بیا د خبرو تر څنګ پر پوځي انتخاب هم ټینګار کوي
دو خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت څه کوي
نظام څه کوي چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کوو نن پر دې خبرې کوي چې افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو لېږد سره سره ولې دغه هیواد لا هم بیوزلۍ سره مخامخ دی ولې په میلیونونو وګړي لا هم لولوجې او خورځواکۍ کړيږي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبا یو 13 جمعه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې وویل افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو لېږد سره سره دغه هیواد بیا هم لولوجې او بیوزلۍ سره مخامخ دی هغه د افغانستان د وضعیت په اړه رابلل سوي غونډې ته وویل په تیرو څکم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړې نړیوالو تمویلونکو افغانستان ته څه باندې 5 میلیارد ډالر برابر کړي دي هغه زیاته کړې چې 4 میلیارد ډالر نورې پیسې د افغانانو د لومړنیو بشري اړتیاو پوره کولو لپاره افغانستان ته ورکول سوي دي درې کاله او تر 12 میلیاردو ډالرو زیاته مالی مرسته خو له دومره ډیرو مالی مرستو سره سره افغانستان له بېوزلۍ کړیږي خلک له لوږې سره مخامخ دي او اقتصادي ستونزې پر ځای پاتې دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچار تیر جمعه په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې په هرو 4 کسانو کې یو ډاډمن نه دی چې د بل وخت خواړه له کومې کړي که په تیر نظام کې د اداري فساد یادونه کېدله د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې اوس د اداري فساد سطح ټیټه سوې او د پخوا په څیر په مالي مرستو او نورو چارو کې درغلي نه کیږي په دغه بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو د بحث میلمانه دی له هالند څخه عزت الله پیژن چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ګڼو پروژو سره کار کړی او د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل دوړو میلمنو ته شرغلاست وایم په پیل کې پیژن سب تاسو تروزو دا یولس میلیارد ډالر چې په تیرو څخه کم دریو کلونو کې افغانستان ته برابر سوي څه فکر کوي چې ورسره د بیوزلی سطح ولې ټیټه سوې نه ده؟
اصلي علت دا دی چې په افغانستان کې یو مشروع نظام، یو مشروع اداره، یو مشروع حکومت وجود نه لري. کله چې په یو هیواد کې ځواب ویلو ملت او نړیوال ټولنې ته یو رسمي ادرس موجود نه وي، ملت ورځ تر بلې کړیږي او ورځ تر بلې ځپل کیږي او ورځ تر بلې یګېډ وژل کیږي او ورځ تر بلې ناهیل کیږي. په افغانستان کې همدغه حالت روان دی. تاسو ګوري کم درې کال مخکې نړیوال ټولنې تر تیروتنه وکړه چې په افغانستان کې داسې یوه اداره چې هغه نسبتا مشروع و، د خلکو پیرایو راغلې و، خلکو کولای شوای چې د خپلو ستونزو، د خپلو مشکلاتو، د خپلو غوښتنو په باب ځکه پورته کې یوې داسې ادارې ټول پرېښول چې هغه نه په نړیواله سطحه او نه د خلکو په سطحه محبوبیت لري. اوس دوی حیران دي چې دغه خپل تیروتنه څنګه پټه کړي. د خلکو لپاره دی د یوولس میلیارد ډالر چې تاسو یادونه وکړله او اووه میلیارد چې دوی اوس لګولي دي، که دغوند درې برابر هم دي ځانګړي کې او ویل لګوي
د خلکو ژوند کې په تیر حکومت کې هم یو ستونزه دا و چې حکومت انتقاد کوي چې دغه مالی مرسته چې افغانستان ته راځي تر ډیره همدغه د بهرنیو ادارو لخوا لګول کیږي. اوس هم وضعیت دغه سده نه پدې کې فکر کوي چې حکومتونه ډیر شکیل دي.
بالکل، حکومت په یو هیواد کې داسې یو رول لري لکه په یو فامیل یا کورنۍ کې چې پلار موجود وي او هلته واړه ماشومان تر خپل څار او نظارت او پاملرنې لاندې ساتي. دا صحیح ده چې دا یو ستونزه وه چې په تېر حکومت کې اکثره نړیوالې مرستې د خپله د نړیوالو ادارو د خوا څخه لګول کېدلې او دا همدغه حکومت و چې دا غږ پورته کړي او دوی دا مشروع حق درلودي چې دا غږ پورته کړي چې دا مرستې چې لګول کېږي دا په سمه توګه نه لګول کېږي. دوی کولای شي چې په موږ باندې حساب وکړي او زموږ د لارې موږ په اسانه او ارزانه توګه باندې لګولای شو، اما اوس دغه شی دغه یو ادرس نشته. طالب د نړیوال ټولنې سره په کم مخ، په کم ادرس، په کم رسمیت، په کم مشروعیت باندې خبر وکړي او خو دی که ځخ پوت کی ک دی ځان د ملت استازي بولي نړیوال ټولنه په مقابل کې توای چې موږ تاسو نه په رسمیت پیژنو او نه موږ تاسو ته د دوو مرستو د لګولو د غدر کوو امکانات او واک درکوو. همدا خبره چې ما یادونه وکړه چې البته یو رسمي ادرس نشته، په خو یو رسمي ادرس موجود و او دا ځخ پورته کوي د نړیوال ټولنې غوږ ورته نیوي یا نه ورته نیوي بیله خبره ده. اما هدا اکل یو ادرس موجود و، خلکو کولای شي چې پر هغه باندې حساب وکړي او خلک وکولای شي چې د غوڅه پښتنه وکړي. اوس هیڅ نه دی موجود، خلک لالهاند دي، خلکو لار وکړې ده، خلک صرف د دې لپاره پتام دي چې څنګه یو ګولا ډوډۍ پیدا کړي هغه کده اړې لاري او دا ډېر خراب حالت دی. تاسو ویني چې خلک د خپل اولادونو د نسونو د مړولو لپاره، د خپل ورځني ژوند د دوام لپاره بیلابیلو جرایم متلاصتي، حتی مختلفو ګروپونو سره، تروریستي ګروپونو سره، غیر مشروع غیر قانوني وسلوالو ګروپونو سره یو ځای کیږي. خصوصا ځوانان، هغه ځوانان چې هغه باید مکتب ته ولاړ، هغه ځوانان چې هغه باید پوهنتون ورولي، هغه داسې یو بیلاری سر کیږي. او دا متاسفانه د دې ترڅنګ چې بشري ناورین په افغانستان کې دوام کوي د دغه لارې څخه، افغانستان د طالبان د لومړي دورې په څیر باندې بیا د ترهګرو، د نړیوالو ترهګرو ډلو په ځاله بدلیږي او دلته د سربازګری بهترین امکانات شته چې لاته همدغه لوږه، بېوزلي او د قانون نشتوالی دي.
ډېر مننه تاسو ته بیا هم راځو پیژان صاحب. نایل صاحب، تاسو د کاتوریا نیکیف په نامه خیریه بنسټ لري، وخت نا وخت تاسو هم تر طبیعي آفتونو وروسته داړو کسانو د لاسنیوي لپاره لاس په کار کېږي. په وروستي مورد کې تاسو په بغلان کې تر سیلابونو وروسته خپلې هڅې وکړې. د دومره نړیوالو ادارو سره سره ولی ستاسو په څیر خیریه بنسټونه مجبوره کیږي چې په کمو امکاناتو لاس پکار سي؟
یو څه مخکې نه چې ستاسو پوښتنې ته راشم، یو څه باید په نړیوال سطح باید ووایم چې هغه ځوانان، هغه د افغانستان ولس چې په ګڼو هیوادونو کې ژوند کوي، هوالته شپې ورځې تېروي یا د مسافرۍ یا هلته اوسېږي، دوی د افغانستان اوسنی حالات ډېر بد انعکاس کوي ولس او یا په نړیواله سطحه. په افغانستان کې دومره هم بشري ناورین نشته لکه چې کسان چې په خارج هیوادونو کې دي، چې خصوصا په سوشل میډیا کې یا د رسنیو له لارې نه په ډېر یو بد وضعیت کې معرفي کوي. دا چې په افغانستان کې بېوزلي ده، په افغانستان کې بشري ناورین چې دوی غواکې د خلکو چې دوی نړیواله سطح باندې معرفي کوي، اوس به زه خپل هم ورته وایم چې بشري ناورین دلته افغانستان کې دا خو تقریبا د دې حکومت نه مخکې هم بد وضعیت و، د دې حکومت نه مخکې هم داسې یو څه وو چې مثلا نړیوالو مثلا که یو روپۍ یو دوه روپۍ وي راولې په افغانستان کې مصرفولې، د هغه د خپل مدیریت او د خپل چار لاندې مصرفولې. یعنی نړیوال په کوم موساد چې په نړیوال سطح دی، زمو خو یو بنیاد ده چې دلته خپله په افغانستان کې کار کوو، په افغانستان کې همغه پیسې راټولېږي، همغه پیسې بېرته د افغانستان پر وګړو مصرفوو. ولې هغه کسان چې د بیرون نه پیسې رالیږي او دوی یو چاته سپاري، هغوی خپله مصرفوي، دا یو خپل ګډوډي یو خپل بحران رامنځته کوي. ځکه چې ځینې موسسات په افغانستان کې کار کوي او ځینې موسسات باندې چې بندیزونه په افغانستان کې لګیدلې دي، هغه موسسات نه غواړي چې افغانستان کې دغه بشري ناورین یا کسان چې بشري ناورین ورته وایي، یا کسان چې ګواکې بېوزلي ورته وایي، نه غواړي چې دا حل شي. او زما نظر داره چې دغه کوم پیسې په نړیواله سطح راځي، که خپل یو حکومت ته یا د افغانستان ولس ته وسپارل شي، د افغانستان ولس د مدیریت لاندې څار لاندې بیرته په همدې کسانو چې مستحق دي، همدا کسان چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي ورته وسپارل شي، دا به ډېره ښه وي. ځکه چې یو کرکولم یا یو ځکه چې یو یا یو طرز العمل ورته جوړ شي، دغه طرز العمل په پر بنسټ ورته خلکو ته کوم حق شکی ورته وسپارل شي، دا به ډېر زیات ښه وي. اوسنی مثلا په افغانستان کې په بېلابېلو ولایتونو کې که څه هم تاسو شهیدان ووایي، چې خصوصا په شمالي ولایتونو کې یو خونړۍ پېښه وه، سیلابونه راووتل، د سیلابونو تر څنګ ولس ډېر متضرر شول، ولس زیان ولیده. بیا په همدغه د افغانستان همدا خلک وو چې دوی په خپلو کې سره کېناستل تر څو د خلکو ته یو څه په افغانستان کې راټول کړي، او یو څه د افغانستان بهر هغه کسان چې د افغانستان خیر غواړي، هغه کسان چې د افغانستان د ولس لپاره سهولت غواړي، د افغانستان د ولس لپاره یو آرامي غواړي، او هغه کسان چې بیرون کې و هغوی په خپلو کې سره فکر کوم پیسې راټولې کړلې او بېرته افغانستان ته راولېږلې، په افغانستان کې بېرته په همدې وګړو باندې مصرف شو.
پیجان صاحب، ځینې انتقادونه دا دي چې دا مهال زیاتې بشري مرستې چې د نقدو پیسو په بڼه افغانستان ته لیږل کیږي، د ملګرو ملتونو او د دې ادارې د همکارو ادارو له لارې ویشل کیږي، چې دا ډېر ګران تمامېږي، زیات لګښتونه ورباندې راځي. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
بالکل، دا دغه یو معقوله لار نه ده چې دغه مرستې چې مثلا 100 روپۍ دي غواړي د افغانستان خلکو ته په کلو په بانډو کې ورسوي، او دغه د لوجستیک او اسانتیاو د لپاره د 200 نور باید مصرف کړي. دا هیڅ معقوله لار نه ده. همدغه لامل و چې تیر حکومت په وار باندې پر دغه روان باندې پر دغه ډول مرستو پر ویشلو باندې انتقاد کړی و، ځکه چې ملګرو ملتونه یا نورې ادارې، نړیوالې ادارې لکه یو ایس ای ډی او دغه نور چې دي، هغوی ځان ته خپل معیار لري، پر هغه معیار برابر دوی باید مرستې وویشي، ځان ته باید دفتر ونیسي، دغه کریا ورکړي، خپل وګړو حفاظت وکړي، معاشونه ورکړي، خصوصا ډېر لوړ معاشونه د غرب په کچه باندې خپل نړیوالو همکارانو ته ورکړي، چې دا ټول بې ځایه مصرفونه دي. اما دا حل لار نه ده، که موږ وایي چې ملګرو ملتونه چې دغه یا نورې نړیوالې ادارې چې دغه مرستې نه ویشي او خلکو ته یوه کې دا غیر علمي او غیر معقول غدي دا نور هم فساد او نور هم رشوت او نور هم د دغو مرستو حیف و میل ته لار هواروي. اوس خو به موږ وایي چې خیر دي که دا مرستې په لوړه بیه باندې تر خلکو رسیږي، خو د یوې مشروع ادارې د لارې خو رسیږي یا د خلکو کولای شي چې په یو ډول نه یو ډول تر پوښتنې او ځواب ویلو لاندې راشي. اما که دا پیسې غیر رسمي ادرسونو ته واستول شي دا ناورین د دې پردای چې حالې کې نور هم زیاتېږي. موږ تاسو ولیدل چې دغه د پکتیکا په علاقه کې چې تېر کال یا څه باندې یو کال مخکې زلزله وسوله، نو د دې شهیدانو چې څومره ستر ناورین او څومره ستر فاجعه رامنځته سوله، موږ ولیدل چې دا مرستې چې بیړنۍ مرستې چې هغه باید په ډېر عاجله توګه باندې خلکو ته رسېدلې وای، د دې پر ځای چې خلکو ته ورسېږي د طالبانو خپلوانو ته او نورو غیر کسان ته چې غیر مستحق کسان چې هغوی د دې په دې ناورین کې نه وځول شوي، حتی د نور ځایو څخه د نور کلو نور ولسوالۍ څخه راغلي وګو ته ورکړل.
بلې پېژان صاحب، همدغه پکتیکا ته خو هم زیاتې مرستې د نړیوالو ادارو لخوا واستول سوې، خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې ځینې کسانو ته چې کورونه یې په هغه زلزله کې وران سوي وه کورونه نه دي ورکول سوي او دوی په تمه کښېنول سوي. معنا دا چې د نړیوالو ادارو مرستې هم پر وخت نه رسېږي، زیات ځنډ پکې راځي.
نړیوال ادارو مرستې هم ما درته یادونه وکړه چې هغه هم په سمه توګه باندې نه رسېږي، ځکه چې یو علاقې تاسو خپله یادونه وکړه چې هغه ډېرې ګرانې پرېوځي. او د دې تر څنګ نړیوالې ادارې په دغسې حالاتو کې بیا مجبوره دي چې پر سیمه ییزو دغه ګروپونو دغه ځان چې بنسټونه وو دغه بولي چې اوس په افغانستان کې له بده مرغه دا یو په یو ستر کاروبار باندې بدل شوی دی، یوه روپۍ مصرفوي او نن یوې جیب ته اچي په بېلابېلو لارو باندې په غیر معقولو لارو باندې لګوي. دا د حل لاره نه ده، نه بنسټونه د حل لاره ده، نه ملګر ملتونه د حل لاره ده. د حل اصولي او اساسي لاره دا ده چې باید په افغانستان کې دغسې یو حالت باید راوستل شوی نه وای اصلا. ولې تاسو ولې د مرستو اړتیا په هند کې نه ویني چې ځکه یې نه ویني چې هلته یو اداره موجوده ده، یو نظام موجود دی، یو سرپرست موجود دی دغه کورنۍ دغه سترې کورنۍ چې هېواد نومېږي، د هند په نوم یو هېواد نومېږي. که څه هم هلته بلیونونه انسانان د افغانستان شل یا دېرش چنده ډېر کسان هلته ژوند کوي، اما دغه ناورین هلته ولې نه رامنځته کېږي؟ ځکه چې هلته حکومت موجود دی، هلته اداره موجوده ده، هلته د سوال او ځواب یو څوک موجود دی. دا خبره د ملګرو ملتونو، دا خبره د نړیوالې ادارې یو ستر تېروتنه ده. دوی سیاسي اهداف نسبت بشري اهداف ته برتر ګڼي. خپله په یو سیمه کې د ناورین د رامنځته کېدو لامل سي، بیا وروسته خپله پر هغه پروسه باندې خپله په غیر مستقیم ډول باندې دوی انتقاد کوي چې دا هېڅ معقوله لاره نه ده. او هغه ملتونه چې ویشتي، هغه ملتونه چې په اداره دي، هغوی هېڅکله دوی ته اجازه نه ورکوي چې داسې یو حالت دوی بوزي. سیاسي ثبات، سیاسي ټیکاو او مشروع اداره د خلکو د خوښې اداره چې په یو هېواد کې نه وي، هلته هر څه امکان لري، هلته هېڅ د بهبود او د ښه ژوند تمه نشي کېدلی.
ډېر مننه اوریدونکو، ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو اوري له هلند څخه میلمه دی عزت الله پیژان چې افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ګڼو پروژو سره کار کړی. دغه راز د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل صاحب، تاسو تر اوسه دا مهال چې په لسګونو بهر میشته افغانان غواړي په افغانستان کې د ستونزو پر مهال افغانستان ته خپلې مالي مرستې ولیږي، په داسې وضعیت کې چې د افغانستان بانکي سویفت سیستم بلاک دی، ځکه چې افغانستان نړیوالې ټولنې له بندیزونو سره لا هم مخامخ دی، دوی خپلې مالي مرستې څه ډول تر تاسو در رسولی سي؟
دا چې په افغانستان کې اوس بانکي سیستم بلاک دی او بانکي سیستم د خوانه کار نه کوي او فکر کوم اوس څنګه پیسو معیار ورته ټاکل شوی دی تر یو اندازه پورې پیسې مثلا ته د بانک څخه او که غواړې د یو بنسټ یا فاونډیشن ته کوم پیسې چې حواله شي اخیستلی شي. دلته څو شرکتونه کار کوي چې یو ته منیګرام یو سیستم دا او بل سیستم په نوم دی ریاد او ویسترن یونین دا ځینې سیستمونه ځینې شرکتونه دي چې د هغې لار نه ته کولی شي اوس څومره پیسې چې اخلي 3 میلیون پیسې ته اخیستلی شي. یو څه زه غواړم چې یادونه وکړم لکه څنګه چې پیژان صاحب یادونه وکړله دلته په خپلو خبرو کې وویل چې ځینې بنسټونه په افغانستان کې دي ځینې په مجموع کې وښودل چې ځینې بنسټونه یا په مجموع کې بنسټونه په افغانستان کې کار کوي او دوی که یوه روپۍ مصرفوي نور روپۍ د دوی جوت ته یا په نامشو ډول مصرفېږي. یو څه ټول ډېر مهم دي هغه دا چې په افغانستان کې اوسنی حکومت په دې برخه کې ډېر زیات مهم رول لري. تېر حکومت کې څومره پیسې چې په نړیواله سطحه د ملګرو ملتونو یا په ځینو کسانو بعضو تجارانو رالېږلې حواله کولې په افغانستان کې ډېرې بې ځایه مصرفېدلې. په دې ټول ولس شاهد دی ځکه چې زه په افغانستان کې ژوند کوم د افغانستان د وګړو سره کته پورته خپل وینم او اوسنی حکومت د چارواکو سره بعض چارواکو سره خبرې کوم هغوی سره وایم هغوی سره بعض وخت بس په دې برخه کې لرم چې هغه پیسې چې مثلا ما ته راځي یا مثلا احمد ته ورځي محمود ته ورځي او هغوی باندې غاکېږي د نړیوالو خلکو له لوري نه چې دغه پیسې تاسو درځي دا پیسې باید تاسو په داسې قانوني ډول مصرف کړئ چې هغه کسان چې دوی د بد وضعیت سره په افغانستان کې مخامخ دي نو هغوی ته باید ورسي. د اوسنی حکومت چارواکو ته زه بعضې وخت مشورې په دې برخه کې ورکوم ورته وایم چې هغه پیسې چې نورو هېوادونو نه راځي دلته مصرفېږي دوی که څه هم دې حکومت ته ورته یو قانون هم ایښی ده د دوی قانون په مطابق به دا پیسې مصرفېږي او وخت بغداد ته رسېږي ځکه چې دوی د ځان سره لیست لري د ځان سره یو پر مجموع کې دوی یو سروې کړی دا چې هغه کسان دوی ته ښه صحیح معلوم دي چې دوی بې وزله دي او دوی ته باید په خوراکي توکو په ځینو برخو کې باید مرستې وشي امکاناتو ته برابر شي. ځینې وخت دوی ته زه دا وایم چې هغه پیسې چې د خارج نه راځي دوی باید داسې یو قانون وټاکي اوسنی حکومت چې کار یې ورباندې کړی دی یو اندازه پورې که په خارج کې احمد د محمود د تجار ده او یا هغه همدردي چې زمونږ سره کاغه د هر مذهب کسان دي چې مونږ سره همدردي کوي په افغانستان کې بې وزلو کسان ته امکانات برابروي اوسنی حکومت ته زما غږ او زما مشوره هم دا ده همیشه زه ورته یادونه کوم چې هغه پیسې که یوه ده دوه درې روپۍ دي چې هغوی هغه پیسې راځي او ستاسو د قانون لاندې بېرته په بې وزلو کسانو باندې ویشل کېږي یا ورته امکانات برابروي. زه همیشه دا ورته وایم چې دغه پیسې چې اوس راځي دلته مصرفېږي همدا پیسې لکه څنګه چې په بغلان او په هرات ولایت کې تاسو په خبره دي پیښې شاهدان یاست چې زلزله شوې وه او ډېر خلک یعنی بېخي داسې یو پیښه وه چې بېخي په تاریخ کې به داسې پیښه تکرار شوې نه وي. لکه څه وخت مخکې په بغلان ولایت کې دلته دا پیښه تکرار شوله داسې یو پیښه
اواز مې څه خراب شو کې ځای ته بیا هم تغییر ورکړ تر هغه چې تاسو اواز سمېږي کې ځای ته تغییر ورکړي. پیژن صاحب یو موضوع چې هغه کسان چې مالی مرسته کوي په بهر کې چې میشتي هغه د شفافیت تضمین غواړي څه فکر کوي چې دغه تضمین څوک ورکولای شي کچې دوی خپل بس پنې غیر رسمي بنسټونو ته ولېږي دا غټور تمامېږي او ک نړیوالو بنسټونو ته
زما په نظر باندې نړیوال بنسټونه نسبتا مشروعیت لري او تجربه لري او کارپوهنه لري. ما درته وویل دا په افغانستان کې متاسفانه بیا هم یادونه کوم چې دا دوی بنسټونو او ګروپونه اوس د دې لارې بزنس او کاروبار شروع کړی دي او غواړي چې د خلکو د دغه ناوړه وضعیت څخه دوی ناوړه استفاده وکړي چې دا د اخلاقي لحاظ یو ډېر وروسته پاتې ذهنیت دی او وروسته پاتې چاره ده چې دی پر مخ بیایي. زه خلکو ته وکولی شم مشوره ورکړم خصوصا بهر میشتو افغانانو ته چې هغه د افغانستان د خلکو سره واقعا خواخوږي لري. زه خو خپله یعنی زه د خپل حالات ورته وایم زه هېڅکله په افغانستان کې پر دغه بنسټونو باندې
پر اکثر باندې ټول به څوک کلی قضاوت ونس کوي پر اکثر بنسټونو باندې په ننني فیصد بنسټونو باندې باور نه لرم او ځکه دوی نه مسلکي او نه شي یو شفاف میکانیزم لري د دې چې تر اخیر سوال ته په افغانستان کې خپل یو یو حکومت اداره نشته څوک د چا څخه حساب وغواړي دلته بهر کې ځینې بنسټونه شته چې هغه کولای شي څوک آنلاین د لارې ډېر په اسانۍ سره لاسرسی ورته پیدا کړي او خپل د
وخت کم دی په دې خاطر مداخله کوم بخښنه غواړم نایل صاحب څه فکر کوي چې څومره تضمین تاسو ورکولی شئ د یوه غیر دولتي بنسټ د مشر په څیر چې آیا فکر کوي چې د خلکو بسپنه واقعا تر خلکو رسولی شئ
په ټولو خبرې فکر کوم تاسو سم درونه رسیدلې یو څه مهم دادی لکه څنګه چې پیژنته د میکانیزم یادونه وکړه ز وایم دا پر یو ځای پورې زور سره منم ممکن د کار پاس په اساس چې څنګه کار دلته
پام وکړي ورنل سب خبرې لاندې کې ځکه چې وخت ډیر کم دی
تمام ده سه شاید باید تجربه ولري خبره دا شاید کوم باندې سکونه چې په افغانستان کې کار کوي او کوم موسسه په افغانستان کې کار کوي بدای د چې و 2 روپۍ نغدي ورکي او بدای د چې و ډوړي و تواخلي واري کی دا غي پر ځای باید داسې یو څه و تواخل شي چې دوی ګټه پر واخلي مثلا دیوی مړې ډوړي پر ځای باید یو کراچي و تواخل شي یا مثلا د 100 روپۍ پر ځای باندې یو دکان و ته جوړ شي هغه به وځو کسان ته چې دوی کاروبار دینه پایل کی مثلا کچیر ته یو کراچي یا یو دکان ورته کې خولل شو د سل یا د 200 روپۍ په مقابل کې یا د 3000 مقابل کې دې کول شي نشټنه یاید لا سره وړي په همدې شکل به ان شاء الله چې په افغانستان کې بیوزلي ختميږي په افغانستان کې به
ډېر مننه
دغه بشوري نورین هم لمنځ دي
د پروګرام لمیلمنو مننه له هالنډ عزت الله پیژند را سره و چې افغانستان کې د اروپאי ټولنې لګنو پروژو سره کار کړي د غرض د کتور کیف خیریه بنسټ لمشر عبدالرحیم نایل 25 دقیقې اونیز بحث مول ازادي رادیو واورید د بحث وخت هم دلته پای ته رسیږي
ಲೌಡರೌ